مشال لري دا مهال په خبر کې د غرمي دولس او په کابل کې لوسي وجيدي په دې خبري سات کې موزه ګل آیاز او فرخنده ست هر کړي کو پروانګړي کې بده قبایلی سیمو خیبر پختونخوا افغانستان پاکستان او نړۍ پاړه ل رپورټونو سره سره شننی او تبصری او د دې ترڅنګ ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي خلومړي د سیمي او نړۍ خبرونه ل فرخنده ست
سلامونه اوریدونکو لمړی د خبرونو سټکی د پاکستان پارلیمان په انتخاباتو کې د بدلون قانون منزور ک په گوادر کې ناست احتجاج کوونکو غوښتنه کوي چې د دوی د وژل شو ملګرو د قتل مقدمه د اف سی او پوزي چارواکو خلاف درج کړي شي او د بنگلاديش نوبل جایزه ګټونکي محمد یونس هغه هیواد د لړمحاله حکومت د ستر سلاکار په توګه نومول شوی دی د خبرونو تفصیل د قومي اسمبلی وروسته د پاکستان په سنت کې هم د انتخاباتو په قانون کې د بدلون بل په اکثریتي رایو سره منزور کړی شو پرون د اگست پر شپږمه د مسلم لیگ نون ګون سینیټر تلال چودري دغه بل په سنت کې وړاندې کړ چې پرې د مخالف سیاسي ګوند پاکستان تحریک انصاف سینیټر شبلی فراز سخت تنقید وکاوی ویل چې دغه قانون په بدنیتۍ جوړ شوی او دغه دوی د قانوني حق څخه محروموي خو وروسته په زیاتو رایو سره منزور کړی شو د قانون تر مخه په آزاد حیثیت کې انتخابات کټون کې کاندیدان د درې ورځو پس په کوم ګوند کې نشي شاملېدلی او آزاد به پاتې کیږي دا بل په لومړي ځل د واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون غړي بلال اظهر کیانی وړاندې کړی وو د یادونې وړ ده چې د تحریک انصاف ګوند غړو د 8 فبروري په انتخاباتو کې په آزاد حیثیت برخه اخیستې وه ځکه چې ګوند ته یې د مشرانو په نه ټاکلو د بیټ انتخابي نښه نه وه ورکړل شوې د بلوچستان په گوادر کې پر احتجاج ناست بلوچ یکجهتی کمیټې مشرانو له صوبای حکومت غوښتي چې د هغو امنیتي عسکرو پر ضد مقدمه درج کړي چې د دوی د قومي غونډې پر ګډونوالو یې ډزې کړې دي پرون د اگست پر شپږمه د بلوچ یکجهتی کمیټې لخوا مشال ریډیو ته پاستولي لیک کې هم د احتجاجي ناستې مشرانو دغه غوښتنه کړې او ویلي چې د اگست پر 15مه او شپږمه په گوادر کې د حکومتي ډلې سره لیدلې خپلې غوښتنې ورته وړاندې کړې دي د بلوچ یکجهتی کمیټې د کراچۍ مشر فوزیا بلوچ د خپل غوښتنو په اړه تیر ورځ مشال لیډیو ته ویل
مستونگ تلار گوادر نوشکی
مستونگ تلار گوادر نوشکی او تربت کی د اف سی زواکونو پډزو زمون کوم ملګری وجل شوی او ټپیان شوی دی د هغوی مقدمه د اف سی او فوزی افسرانو په ضد دی درج کړل شي دوی مدا چې د بلوچستان د کورونو چارو وزارت ته په یو نوټیفیکیشن کې دا خبره باوري کړي چې نور به دوی په ضد ریاستی ادارو لخوا هیڅ ټول طاقت نه کارول کیږي
د گوادر د پرلتوالو د غوښتنې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د اگست پر 15مه د پاکستان د پوځ بیان لیفټنن جنرال احمد شریف چودري یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د بلوچ یکجهتی کمیټي د ترهګرو ډلو او جرایم پیشو نمائندګي کوي بلخوا د بلوچ یکجهتی کمیټې مشرانو د اس پی آر د تورونه رد کړي دي ویلي دي چې د پوځ لخوا د دوی پر ضد پریس کانفرنس واضح دلیل دی چې په وس د خلکو پر امنه مبارزې څخه ویری کی تاسو مشال ریډیو توغی امریکا د اگست پر شپږمه یو پاکستاني تن له ایران سره د مبینه اړیکو او په پیسو د یو امریکایي سیاستوال یا حکومتي غړي د وژلو پر ناکامه منسوبه تورن کړي د امریکا د انصاف وزارت د غش پک سلبخت کلن تن د آسف مرشند په نوم خاودري چې دا مهال په امریکا کې په حراست کې دي دغه محکمه د هغه سیاستوال نوم نه دی خاودلې چې دغه مشکوک تن یې وژل غوښتل خو په یو بیان کې ویلي چې له دې وړاندې چې کومه حمله ترسره شي امنیتي دارو دغه منصوبه ناکامه کړي د اگست پر شپږمه د نیویارک په بروکلین کې په یو عام جنایي شکایت کې ویل شوی چې آسف مرشند په امریکا کې د قاسم سلیمانی د وژنې د بدل اخیستو د منصوبې لپاره خلک برتي کول سلیمانی د ایران د قدس ځواکونو په خوانی کماندان وو چې د 2000 کال په جنوري کې وژل شوی وو بل خوانن د اگست پر ومه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دوی د میډیا لاره خبر شوی او په دغه اړه له امریکایي چارواکو سره په رابطه کې دي چې معلومات یې ترلاسه کړي او بل خبردا چې پرون د اگست پر شپږمه د بنگلاديش نوبل جایزه ګټونکي محمد یونس د هغه هیواد د لړمحاله حکومت د ستر سلاکار په توګه نومول شوی دی د هغه یو ورځ وروسته دا چې د زده کوونکو لخوا د قهرجنو مظاهرو وروسته په خوانی وزیر اعظم شیخ حسینه واجد استعفا ورکړه او له هغه هیواد ووته پرون د ځای رسنیو تر مخه د بنگلاديش ولسمشر محمد شهاب الدین د زده کوونکو او د هیواد د درې وانه پوزي سانګو له مشرانو سره تر لیدلو وروسته محمد یونس دغه چوکۍ لپاره وټاکه. د زده کوونکو مشرانو ویلي دوی غواړي چې په بنګلادیش کې د موقتی حکومت مشري محمد یونس وکړي، او د یونس یو بیان ویلي چې هغه دغه خبره منلې. محمد یونس تا مهال د علاج لپاره په پیرس کې دی او تمه ده چې زر ډاکې تستون شي. دا خبرونه
خبرونه ول مشال وړي واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. کچر سروان غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. د پاکستان د نوي ترمیمي انتخاباتي قانون تر مخه په آزاد حیثیت ګټونکي کاندیدان د درې ورځو وروسته په کم ګوند کې نشي شامل دي. بلخوا څېړونکي وایي
او بل خبره پدې کې بیا دارا چې دا به بدنیتۍ په بنیاد باندې چلیږي. یو د فنډامنٹل رائټس چې بای دا د غی فنډامنٹل رائټس وایلیټ شي وي دي غی دا غواړي چې دی پی ټی آی ته لاړ شي، غی دا غواړي چې لیستونه موږ ورکو چې موږ ته ریزرو سیټ ملو شي.
د بلوچستان په غوادر سیمه کې د ورکو بلوچستان د کورنیو احتجاجي ناسته لا هم دوام لري. واوري چې په هغه کورنیو ستیریږي چې خپل خپلوان یې د نام نه په پیښو کې وژل شوی دي.
ځکه هغه شهید شو، هغه نه بعد ما بچي حکومت دي اوس هغه د فرض خپل هغه محصول سوال سلای ولا کار کوم خپل بچي وخصو ایتي وحانی ته ما چولې دي.
او په بنگلاديش کې د قهرجنو مظاهرو وروسته د لنمحاله حکومت جوړول لپاره هلي ځلي روان دي.
اوس اگر چې داخلي فیکٹرز ډیر خاري خو زما اندازه دا شته چې صرف داخلي فیکٹرز نه دي، د کې خارجي او بین الاقوامي فیکٹرز هم شته. بځنه جغرافیا دا چې بنگلاديش کنا
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو ل مشال رادیو سره اوسه. مشال لري تاسو غواګي د پاکستان قومي اسمبلی او سېنات د اگست پر شپږمه په انتخاباتي قانون کې د بدلون بل منځوري ورکړه چې د حکومت مخالف او ګوندونو سخ برګون یې هم راپارول دي. د پاکستان تحریک انصاف په شمول ځینو نورو حکومت مخالف سیاسي ګوندونو پر دغه قانون نیوکې وکړي او دای د سپریم کورټ په کار کې مداخلت وباله. د نوي قانون تر مخه په آزاد حیثیت کې انتخابات ګټونکو کاندیدان د درې ورځو وروسته په کم یو ګوند کې نشي شامل دي او آزاد به پاتې کیږي. د غشان د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړي څوکۍ به هم صرف هغه کسانو ته ورکول کیږي چې د یو ګوند لخوا یې نمونه په ټاکل شوی موده کې د ټاکنو کمیشن ته سپارل شوی وي. د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف اعلان وکړ چې د دې بل پر ضد به سپریم کورټ ته ځي. نور تفصیل اسلام آباد راشد خټک راکوي چې په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف د یو غړي په غږ پیلېږي.
ہم احتجاج کر رہے ہیں، ہمارے ممبران احتجاج کر رہے ہیں، ہم اس بل کو ریجیکٹ کرتے ہیں، یہ سپریم کورٹ کے اوپر پارلیمنٹ کی طرف سے حکومت حملہ
کر رہی ہے. تحریک انصاف یو مشر علی محمد خان دے چې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د حکومت لخوا د انتخاباتو په قانون کې ترمیم کولو خلاف تخپل نور ملګرو په ملتیا احتجاج کوي. د قومي اسمبلی غونډه د سپیکر ایاز صدیق په مشرۍ کې په 6 اگست ترسره شوه چې د انتخاباتو په قانون کې د بدلون بل منظور کړو. په قانون کې د بدلون تر مخه د انتخاباتو په وخت د یو ګوند سره د اړیکې لرلو په اړه حلفیه بیان نه جمع کول او کاندید به په اسمبلی کې آزاد غړی ګڼل کیږي، او د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړي څوکۍ به صرف هغه کسانو ته ورکول کیږي چې په ټاکلې موده کې نمونه د یو ګوند لخوا الیکشن کمیشن اف پاکستان ته سپارل شوی وي. د حکومت مخالفو ګوندونو د بل مخالفت وکړو او دا یو غیر آئینی هڅه وګڼله. د اپوزیشن غړو د اسمبلی د ایجنډې پاڼې وشلولې او نارې یې ووهلې. یاد بل وروستو سینیټ هم منظور کړو. د نوي قانون تر مخه د یو ګوند غړي په پارلیمان کې موجود بل ګوند کې هم نشي شامل دي. د اپوزیشن غړو وویل چې دا قانون تحریک انصاف ته د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړي څوکۍ نور کول لپاره جوړ شو، ځکه چې د تحریک انصاف غړو په آزاد حیثیت کې په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه او د ځانګړو څوکۍ ترلاسه کولو لپاره وروستو په سنی اتحاد کونسل کې د شاملېدو اعلان کړی و. خو سپریم کورټ په 12 جولای په یوه پریکړه کې تحریک انصاف یو سیاسي ګوند وبللو او د ځانګړي څوکۍ ورکولو امر یې وکړو. د تحریک انصاف چیرمن بریسټر گوهر په قومي اسمبلی کې په خپل وینا کې د بل په منظورېدو سخت نیوکې وکړې او وی ویل
ایک مرتبہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا سو وہ فائنل ورڈ ہے. یہ پارلیمان سپریم ضرور ہے لیکن کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کرنا
چیز سپریم کورٹ کو مخابرہ وکلی نو خواہ حتمی دا دا پارلیمان بلاتر ضرور دے خدا عین تشریح کول سپریم کورٹ اختیار دے. پارلیمان دا سپریم کورٹ تشریح نشی ردا ولے تاسو غیر آئینی قانون جوڑ کو مونگ دا دے خلاف سپریم کورٹ تزو او انشاءاللہ سپریم کورٹ بدا لغوا کئی
فلور پہ اعلان کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ ہم چیلنج کریں گے اور یہ چیلنج انشاءاللہ سپریم کورٹ سے ڈیسائیڈ کرے گا.
د قانون وزیر اعظم نذیر ترر د بل دفاع وکړه او ویل چې دا د عین سره سم دی. هغه د تحریک انصاف غړو ته وویل چې تاسو د سنی اتحاد کونسل غړي یې.
لوگوں نے کہ یہ حل دفنامہ داخل کرایا ان کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں.
تاسو پسوگند خپل بیان جمع کړی چې موږ تحریک انصاف غړي نه یو بلکې د سنی اتحاد کونسل غړي یو. مهرباني وکړئ په یو خبره ودرېږئ. سپریم کورٹ هم تاسو نه پوښتنه وکړه او تاسو وکیل فیصل صدیقی ته وویل چې ځانګړې څوکۍ د تحریک انصاف دپاره غواړي که د سنی اتحاد کونسل دپاره. هغه په ځواب کې ورته وویل چې د سنی اتحاد کونسل دپاره یې غواړي. په پېښور کې د آئین ماهر او د خیبر پختونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې پخوانی چیرمین سید مبشر شاه مشار ډیو ته وویل چې د تحریک انصاف غړي به د دې قانون خلاف سپریم کورټ ته عریضه ورکوي ځکه چې دا د تیر وخت نه پلی کېدونکی دی او د آئین د تشریح واک د سپریم کورټ نه څوک نشي اخیستی.
د سپریم کورټ هغه ډیسیشن د کاونټر کولو لپاره دا لیجسلیشن کیږي. بیا 15 ډیز تیر ډیټیل ججمنټ لیدلې لیکلې نو هغه ججمنټ به چیلنج کیږي په ریویو به کیږي دا به کیږي هغه دی نه لیکي د دغې پوزیشن به څنګه جوړیږي. نو ځکه پارلیمنټ هم په دې کې مجبور شو چې هغې داسې قسمه لیجسلیشن وکړي. خو بله خبره په دې کې بیا دا ده چې دا به بدنیتۍ په بنیاد باندې چیلنج یو د فنډامنټل رائټس چې بایي دا د هغې فنډامنټل رائټس وایلیټ شوي دي. هغې دا غواړي چې ډی پی ټی آی ته لاړ شي. هغې دا غواړي چې لیسټونه موږ ورکړو چې موږ ته ریزلټ شیټ ملاو شي. دویمه خبره دا شوه چې بدنیتۍ په دې کې دا ده چې یاره دې ریټرسپیکټیو افیکټ ورکړو. نو په دې گراؤنڈونو باندې به دا چیلنج شي. زما په خیال چې دا قانون کې به که اوړاویږي نه نو ترمیم به په دې کې بیا پارلیمنټ ته ډایرکشن ورکړي چې تاسو په دې کې امینډمنټس وکړي.
په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان سینئر پارلیمانی رپورټر طارق عزیز مشال رډیو ته وویل چې د دې قانون جوړېدو نه پس به د حکومت او سپریم کورټ ترمنځ یو ټکر رامنځته کیږي چې د دواړو لپاره به تاواني وي.
په پاس کې داسې شوي دي چې د پاکستان سپریم کورټ د حکومت ترمنځ چې کوم تاوتریخوالی یا د هغو په منځ کې کوم ټینشن دی هغه مخکې هم شوی دی. دا د نواز شریف که دویم دور ستاسو یاد شي نو د عدلی او د حکومت په منځ کې یو د ټینشن یو ماحول یو ترمیم هم پاس شوی. هغه هم په هغه ټایم کې سپریم کورټ هغه غیر قانوني ډکلیئر کړی و. د مجلس عمل په وخت کې هم یو چې کله په صوبه کې د خیبر پختونخوا کې د هغه حکومت و نو هسپا ایکټ جو نو هغه هم سپریم کورټ دغه کړی و. کم صورتحال چې جوړیږي نو په هغې کې د مهاجر
د کمی اسمبلی او سینیټ لخوا منظوریدونه پس به دا بل صدر اسف علي زرداري ته د لاسلیک کولو لپاره لیږل کیږي او له هغې پس به د قانون درجه اخلي. په بل کې دا هم لیکل شوی دی چې د سپریم کورټ په شمول یو عدالت هم دا نشي لغوه کولی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
مشال ریډیو تاسې غواګي د بلوچستان په سایلي خار گوادر کې پر احتجاجي پرلت ناست د بلوچ یووالي کمیټې مشرانو یو ځل بیا خپلې غوښتنې تکرار کړې دي او ویلي دي چې په مستونګ، تالار، گوادر، نوشکي او تربت کې د مظاهرو پر مهال وژل شوي او ټپو شوو مظاهرچانو مقدمې دي د بلوچستان د اف سي او فوزي افسرانو پر ضد درج کړل شي. دوی د صوبې ټولې لارې بخنه غواړم دوی د صوبې ټولې تړل شوي لارو د پرانستلو غوښتنه هم وکړه. بل خو د اګست پر دویمه نیټه په کراچۍ کې نیول شوي د بلوچ یووالي کمیټې 15 غړي او پلویان عدالت خوشي کړي دي. نور تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي راکوي.
بلوچ یکجهتی کمیټې د بلوچستان د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د هغه امنیتي عسکرو پر ضد دي مقدمه درج کړي شي چې بلوچ قامی غونډي په ګډونوالو یې ډزې کړې دي. د اګست په شپږمه بلوچ یکجهتی کمیټې لخوا مشال ریډیو ته استولي په خپل یو لیک کې هم د دغه غوښتنو پخلی کړی دی. بلخوا د بلوچ یکجهتی کمیټې کراچۍ مشري فوزیه بلوچ د اګست په شپږمه مشال ریډیو سره خبرو کې بلوچستان حکومت سره روانو خبرو او د یادو غوښتنو پخلی کړی دی. ویلي دي چې دوی به د خپلو غوښتنو نه نه پشا کیږي.
مستونګ، تالار، گوادر، نوشکي او تربت میں ایف سی کی فائرنگ سے
گوادر، نوشکی او تربت کی د ایف سی ځواکونو په ډزو زمونږ کوم ملګری وژل شوی او ټپیان شوی دي. د هغوی مقدمه د ایف سی او فوزی افسرانو په ضد دي درج کړل شي. دوی مداد چې د بلوچستان د کورنو چارو وزارت ته په یو نوټیفیکیشن کې دا خبره باوري کړي چې نور به دوی په ضد ریاستي ادارو لخوا هیڅ ټول طاقت نه کارول کیږي. حکومت دې د بلوچ قومي جلسې په تړاو نیولې شوی او د کورونا په زور لا درک شوي ټول کسان زر تر زره خوشی کړي او ټولې مقدمه دي ختمې
کړي.
د گوادر پر لتوالو د غوښتنې په داسې حال کې کړي چې د اګست په 15مه د پاکستان د فوز ویان لیفټننټ جنرال احمد شریف چودھری خبری غونډه کې ویلي چې بلوچ یکجهتی کمیټې د ترهګرو ډلو او جرایم پیشو پروکسی ده. نوموړي ویلو د بلوچ یکجهتی کمیټې کاردا دي چې کوم د قانون نافذ کوونکي ادارې د ترهګرو ضد جرایم پیشو او قاچاق ګرو په ضد عملیات کوي. دوی د هغوی په ضد پروپیګنډا کوي او بدنامی کړي. په بهرنو فنډونو او بیانی خلک را جمع کوي، د ریاست عملداری چیلنج کوي. بلوچ یک جهتی کمیټه د آی ایس پی آر دا تورونه رد کړي او ویلي چې د پاکستان فوج د دوی پر ضد پریس کانفرنس واضح دلیل دی چې فوج د خلکو پر امن مبارزې یریخ کار کړی دی. په بیان کې زیاته کړي چې د بلوچستانو کار پراکسی او د بهر هیوادونو نه پیسې اخیستل نه دي. بلوچ یک جهتی کمیټه ویلي یو درېمګړی دی تحقیقات وکړي او که په بلوچستانو لګولې شوي تورونه ثابت کړی شي نو د پاکستان هر عدالت ته وړاندې کېدلو ته تیار دي. بلوچ یک جهتی کمیټه په خپلو غوښتنو کې ویلي چې ټول سړکونه دې پرانستل شي، گوادر کې دې اوبه بحال کړی شي او ټول سیمه کې دې موبایل او انټرنیټ سمدستي بحال کړي. بلخوا د اگست په 15 نیټه کراچۍ کې یو ځایي عدالت د بلوچ یک جهتی کمیټې دیالس غړي کوم چې په 2 اگست په کراچۍ کې نیول شوي وو په شخصي ضمانتونو خوشي کړي دي. په کراچۍ کې د نیول شوي بلوچستانو وکیل وقاص بلوچ اډوکیټ د اگست په 15 مشال لیډیو ته ویلي
2 تاریخ کو گرفتار ہونے والے بلوچ یک جهتی کمیټې کے کارکنان میں سے
دی وی د اگست په 2 نیټه د بلوچ یک جهتی کمیټې په نیول شوي پلویانو کې 14 کسان عدالت په ضمانت خوشي کړي دي. دا هغه کسانو چې پر ضد د ریاستي ادارو په ضد ویناګانو، خلکو راپارولو، نارې وهلو تورونه وو او 2 کسان چې د قانون ماده 144 سرغړونې په تورونو نیول شوي وو د بلوچ یک جهتی کمیټې هغه ټول 2 کسان عدالت بری کړي دي.
نامزد 22 کارکنان کو باعزت بری کړ دیا.
نوموړي په وینا چې 2 کسان عدالت د اتوار پرس خوشي کړي او مقدمه ختم کړي ده او 14 کسان د اگست په 15 عدالت په شخصي ضمانتونو خوشي کړي دي. بلخوا د بلوچ یک جهتی کمیټې په اعلان د بلوچستان صوبې په گوادر او بیالا بیلو سیمو کې احتجاجي مظاهرې او پرلتونه لا روان دي. د بلوچ یک جهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ په وینا چې په گوادر او بیالا بیلو سیمو کې د موبایل فون او انټرنیټ لا بند دي. د نوموړي په وینا چې په ځینې سیمو کې بحال شوی وو خو بیرته بند شوی دی. نوموړي په وینا چې پولیسو ایپ سی ځواکونو د بلوچستان بیالا بیل سړکونه تړلی دي چې له امله په یو شمیر ښارونو کې د پیټرول او ډیزلو سره د خوراکي شیانو بحران هم پیدا شوی دی. بلوچ یک جهتی کمیټې د جولای د 18 راهسې په گوادر کې احتجاجي پرلت پیل کړی دی. نیاز علی، مشال لیډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
مشال ریډیو تاسې غواګي د پیښور په ګډون د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې تر باران وروسته اکثره اوبه ولاړې وي. دوی د دې لامل د پلاستیکي تیلې او نور کثافات یادوي. حکومت په بیلابیلو سیمو کې لارې کوسي پخې کړې هم دي، خو بیا هم اوبه ولاړې وي او د نالې اوبه کورونو ته ننوځي چې له وجې خلک مشکلات لري. دا چې حکومت د باراني اوبو د ویستو لپاره څه انتظامات کړي او خلک یې په دې اړه سوي. تفصیل اسما ګلدا کوي.
د پاکستان وزیر اعظم شاباز شریف ته 2023 کال د جون په 15 د ماحولیاتو د نړیوالې ورځې په موقع د پلاستیکي کثافتونو کمولو لپاره ضابطې اعلان کړې وې چې له مخې د پلاستیک نه جوړ کړل شوي سوزونو په تیارولو او خرڅولو د بندیز لګولو ویل شوي وو. خو د پېښور سیمې د اولس په خبره چې حکومت دا مسله له پامه غورځولې او دې لړکې هیڅ قسم زړه پورې ګامونه نه پورته کوي. د پېښور رامداس سیمې اوسیدونکي شپږیش کلنه حفصا مشال ریډیو ته وویل چې کله باران وریږي نو په کور کې ورته دومره اوبه جمع شي چې 2 ورځې په صفایي کې تیریږي. هغه وایي که اوړی وي او که جمع، خو د باران کېدو سره یې مشکلات زیات شي.
چې کله باران وشي نو موږ ته بیا 2 ورځې مسلې په دې وجه باران ته خوشحالېږم، نو ځکه چې بس 2 ورځې اوبه ډب شوي وي، دا څخه اوبه ولاړ وي. زموږ واړه واړه کورونه دي، زموږ کورونه ته دن نه دا څخه اوبه راشي. زموږ ته د خپل کور صفایي بیا ډېره ګرانې، زموږ ماشومانو ته ډېره زیاته ګرانې، بار دن نه کېدی نه شي.
دا چې د پلاستیکي تیلو په شمول د نورو کثافتونو په چاپیریال څه اثر پریوزي، دغه پوښتنه مشال ریډیو په ماحولیاتو نظر لرونکي خبریال اسیف مومن نه وکړه. نو په جواب کې نوموړي وویل چې په موجوده وخت کې پاکستان ته پیښو چیلنجونو کې یوه لویه ستونزه د چاپیریال صفایي ده چې له وجې د عام تن ژوند لکړمو دی. اسیف مومن زیاته کړه چې مختلفو وختونو کې د حکومت لخوا په پلاستیکي تیلو د بندیز لګولو اعلانونه شوي، ولی په دې اړه تر دې د مس پلان نه دی ترتیب کړل شوی.
پاکستان کړه دې پالیسی لیول باندې وګورو نو قانون سازه په مخکیم شوی دی، پلاستیک بین باندې خبرې شوی دی، خو غټه پالیسی چې کوم ده په نېشنل لیول باندې نو هغه په 2022 کې جوړه شوی ده، نېشنل هازارډس ویسټ مینجمنت پالیسی. داغه مطابق بیا یونایټیډ نېشن تم پاکستان ډېر سیزونه ورکړی دي، میټینګونه کړی دي. لاس په 2023 کې هم یو میټینګ د یونایټیډ نېشن سره شو، په هغه کې دا خبرې واضح شوې چې پاکستان به دې لپاره پلانز راوړي. نو په کار خو دا ده چې کوټلي ګامونه پورته شي، په کار دا ده چې کومې پالیسۍ جوړې شوې دي ایټ لیست دغه خو امپلیمنت شي. او بل په بین باندې خبره ده نو پاکستان کې د ریسایکلینګ هم ډېر واضح پلان نشته.
خیبر پختونخوا کې د صفا اوبو فرهمه او نکاسی یاب لپاره کارکونکو اداره واټر سینیټیشن سرویس پیښوري یا د ډبلیو ایس ایس پی ترجمان حسن علی مشال ریډیو ته ویل چې د بارانونو لوجې کورونو ته د نالونه اوبو ننوتلو لویه وجه پناسمه طریقه آباد کړل شوی ودانی دي.
پیښور کې داسې تقریبا 22 مقامات دي چې کوم ډبلیو ایس ایس پی آیډینټیفای کړی دي چې کوم ځای د زیات باران کې دوه د وجه الته فلډینګ کیږي اور فلوئنګ کیږي، دغه د وجه چې کوم د باران د وبدي هغه پر روډونو باندې راشي او بعض اوقات مارکیټس ته او کمرشل ایریاز چې کوم دي او ریزیډنشل ایریاز کوم دي کوم دي چې خلک اوسيږي کورونه وي الته پاغه زینو کې لاړ شي. د دې چې کوم هغه کنسټرکشن داسې شوی دی چې په داسې ځایونو کې دي چې هغه ځایونه لږ جوور دي پہله خبره، او دویمه د دې وجه دا ده چې زیات باران وشي. دا دوه شیونه خو زموږ په کنټرول کې نه دي، خو چې کوم شی زمونږ په کنټرول کې دی د عوامو په کنټرول کې دی هغه دا دی چې بهي کېږي نالې چې کومې بندېږي د سالیډ ویسټ توجه د دې تدارک مونږ کولای شو په دې طریقه باندې چې په نالو کې خزل شو دن بلا شو دان نه لړکو.
حسن علی دا هم ویل چې د دوی اداره ډبلیو ایس ایس پی کوشش کوي چې د امروزه په بنیاد د لارو مالونه کثافتونه اوچت کړي، خو باید چې اولسم بے ځایه د پلاستیکي تیلو غورځولو نه ډډه وکړي.
د دې د مخنیوي لپاره ډبلیو ایس ایس پی یو ډیډیکیټډ ډپارټمنټ هم جوړ کړی دی چې کوم کمیونټی ته گاہی ورغی مختلف ځایونو کې مونږه ماډل سټریټس هم جوړ کړی دي چې کوم ځای کې پلاسٹک ګن چې کوم دی هغه به یو بیک کې اچي او د کور خزله چې کوم دی د کچن نه هغه بل کې اچي او داسې چې کوم سریه دا یا کمرشل ویلیو وی کوم چې خرڅیږي په کباړیانو باندې نو هغه د لپاره هغه طریقو سره الته دا پریکټیس کیږي او دې طریقو سره الته نه ګند روزي د کورونه سره په علما هم شامل دي، علما کمیټیز دي موږ سره، سکول واش کلبز موږ جوړ کړی دي، ټریډر کمیونټی سره زموږ باقاعدې سره انټرونشنز کیږي، ناظمین دي، کونسلرز دي، دې سره زموږ کمیټیز جوړ کمیونټیز کی موږ زو الته دا اویرنس ورکو. په دې حق باندې ډیسټریکټ اډمنستریشن وقتن فوقتن خپل کارروایانی هم کوي.
د ملګرو ملتونو ماحولیاتی پروګرام 2021 کال کې راغلی یو جاج کې واضح کړل شوی چې پاکستان کې 3.5 لک ټنه پلاستیک ضایع کیږي، او که مخنیوي لپاره ګامونه پورته نه کړل شو نو اټکل دی چې 2030 کال پورې به تر 1.4 کروڑ لک ټنه پلاستیکي کثافتونه زیات شي چې له امله ماحول او انسانانو ته د پام وړ زیان رسیدو امکان زیات دی. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ته تاسو غواګي د بنگلاديش ولسمشر پرون پارلمان تحلیل کړ چې ورسره د لنډمهاله حکومت جوړولو ته لار هواره شو. دا لا غیر شوه چې په سرکاري ملازمتونو په نظام کې د اصلاحاتو لپاره د بنگلاديش از د کوونکو ل قهرجن مظاهره وروسته د هغه هیواد وزیر اعظم حسینه واجد استعفا ورکړه او له هیواد بهر لاړه. زموږ همکار شاهین بنيري د سیاسي او سیمایزو چارو له شنن کې افراسیاب خټک سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د بنگلاديش د سیاسي کړکیچ عمده عوامل څه دي.
دادی کوٹی ولا تاریخ چوک دا ملازمتونو کوٹا نوکریو کوٹا
جی جی جی
چپاغه بنه تاریخ شروع دا خو یو قسم تا بہانہ جوړ شو کنه ٹریگرنگ پوائنٹ یو تے چدا تاریخ یو قسم تو وځي کولو خدا خبر دا چی نارامی قوا کنه نارامی ډیر اسبابو یو دا و چی دی ازی نواز د پارٹی چوا دای دا دوزلې انتخابات یو طرفه انتخابات کو بس اچھا کم اپوزیشن یا اختلاف پارٹی بھی اگوی انتخابات بائیکاٹ کرو اور دیوی چھتا سو بس خیر دیبت مکوئی نو یو خدا نارامی و سیاسی نارامی و سیاسی محضارائی و معاشر کے دیم دا وچ اقتصادی مسئلے پیدا شوی اس وی چھتا دی چھتا گارمنٹس والا کم سناتو دا دی باس جو رول والا کمپاس والا کپری نو اگا اگو کی وی چھتا کمیر اگلے ہو ایکسپورٹس کنو خلق بیروزگاری مزاد شوی وا غربت زیادہ ہو نوجوانان چی بے معاشرے کی زبان آبادی میں زیادہ ہوا نوجوانان دے تم غصہ گورے دس دے چی کہ خالد ضیاء والا پارٹی چی دا اغام دیر محبوبیت نہ لڑی زبانانو کی دا تاثر دے چی دا بوڑھاگان پہ مونگ باندھے سڑی جگڑی مسلط کری ورکتا سو جگڑی شا
جی جی جی
نو یو کسی دوارو نظام تھوڑا سولو خو دا خبرم زکل غوارما چی اس اگر چی داخلی فیکٹرز دے خیاری خو زما اندازہ دا سی دا چی صرف داخلی فیکٹرز نہ دی دیکھی خارجی و بین الاقوامی فیکٹرز ہم شتا بزر جغرافیہ دا سی دے بنگلہ دیش کنا یو طرف تا چین سرم نیز دی دا بل طرف تا ہندوستان دے دری خوانا دے اڑخانا بنگلہ دیش نا ہندوستان چاپی را دی جغرافیائی توگا باندے بے چین سرم خط تعلقات جو کری او مغرب سر تعلقات خراب شیو دا انتخابات شیو نو امریکی او مغربی ملکونو پدی بنے دے تنقیدونا او ہموکڑو پدی انتخاباتو او یو قسم دا دی چین سر نیزو کدو مطلب داو چی مغرب سر فاصلہ زیادی دا نو دا کم شخص چی پاکستان تپیخ دا یا افغانستان تا دی سیمی تپیخ دا دی چین سر تعلقات او دی غرب سر تعلقات دی منس کی توازن سنگ پیدا کرو دا مطلب بنگلہ دیش تم پیخ آو
پدی تناظر کے ہٹک سے جمنگ گورو تسو د چین ذکر کو د امریکی ذکر مو کو دی مطلب خدا دی تسو وخ وخ پخپل خبر کیم وای چدل تی نوی بدلون را روان دی یا نوی جګړه را روانه دی یا نوی کلیش را روان دی د دې لګ وضاحت کولی شئ تاسو
او چې سبا داسې هغه کوم پلان د تور باندې چې اصل کی دا خو زبوږ دي سیمه کې خو تقریبا تاسو کو ګورئ دا درېما صدی دا چې د زاری روسی امپائر او دلته برطانی امپائر هندوستان کې بیا روسی امپائر سوویت یونین شکل اختیار کړو او دا غرب دلته لاړو خو سیټو سینټو معاہدې په شکل کې غرب دلته موجود
جی
تصادم جاری ہو او مونږ اولیو چې دی مینس کې سور جنگ ہو نو تو جنگ بیا دی زمون کور ته راوړو نو دا شخړه اوس هم جاری ده یو نوی مرحله دی راغله او د دې مرحله کې فرق دا دی چې مخکې صرف روس فریق وکړه اوس دا دی چې چین روس او ایران دا یو اړخت دی او بلې غاړې ته امریکا برطانیا او بیا دی سره یورپی اتحادیان هم دي دا یو قسم یو طرف ته دی بل طرف ته چین روس ایران او دا سچ ځان ته د جنوب وایي دا ګلوبل ساؤتھ دا بلې خواته دي نو په دې کشمکش کې بیا داسې ښکاري چې سور جنگ روان دی او تور جنگ دی زمون کور ته راوړي او دلته خو چکر راوړي چې دلته چونکې لکونه داسې خلک دي چې هغوی جنګېدلي دي او ذهنونه وینځل شوي دي مذهب په نوم باندې جګړه چې دا هغې لپاره هر وخت تیار دي وسلیم شته دا خبره ده نو دا یو خدا ده چې دا داسې ښکاري چې دلته چې د ٹی ٹی پی خبرې کیږي او دا پاکستان او افغانستان منځ کې خبرې دستم راځي او د بنگلہ دیش کې هم اړې ګړې چې جوړیږي هغه کې کنه جماعت اسلامي په دپل اتحاد کې شامل ده او دا مجسمو غرضولو کار کې مایکین دي چې هغوی زیات مخکې به وي د مجیب الرحمان مجسمې خو یوه خبره تاسو کوم چې بنگلہ دیش کې مایکین نه دي چې فوج حکومت کولی شي ځکه چې دومره موبلایزیشن شوی دی دومره خلک را پاسېدلي دي او د ځوانانو د هغه په تاسو اورئ مرکې چې هغې وایي چې فلان چې وزیر اعظم کوي که نه او هغوی یې نیزبان شاتلو ته تیار نه دي
بالکل
نو ما یقین نه دي چې فوج هلته کې مارشل لګولی شي
د سیاسي او سیمایزو چارو پوها افراسیاب خټک سره مو د زمون همکار د شاین بونيري مرکا ورده چې د بنگلاديش پر حالات وو تاسو مشال رډيو ته وګورئ تاسو کولی شئ د مشال رډيو ټول خبرونه زمون په ویب پاڼه مشال رډيو ډاٹ کام هم دارس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې شئ د ترڅنګ د مشال رډيو یوټیوب چینل خوخ کئ او په هغه باندې تاسو هر ورځ تازه ویډیوګانې کتلی شي اوس په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي فرخند اسد نه د خبرونو لنډیز اورو
د قومي اسمبلی وروسته د پاکستان په سنټ کې هم د انتخاباتو په قانون کې د بدلون بل په اکثریتي رایو سره منظور کړی شو. پرون د اگست پر شپږمه د مسلم لیگ نون ګوند سینیټر تلال چودري دغه بل په سنټ کې وړاندې کړ چې پرې د مخالف سیاسي ګوند پاکستان تحریک انصاف سینیټر شبلی فراز سخت تنقید وکړ. د نوي قانون تر مخه په آزاد حیثیت کې انتخابات ګټونکي کاندیدان د درې ورځو پس په کوم ګوند کې نشي شاملېدلې او آزاد به پاتې کیږي. د بلوچستان په گوادر کې پر احتجاج ناست بلوچ یهتي کمیټې مشرانو له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د هغو امنیتي عسکرو پر ضد مقدمه درج کړي چې د دوی د قومي غونډې پر ګډونوالو ډزې کړي. پرون د اگست په شپږمه د بلوچ یهتي کمیټې لخوا مشال ریډیو ته پاستولې لیک کې هم د احتجاجي ناستې مشرانو دغه غوښتنه کړې او ویلي دي چې د اگست پر پنځمه او شپږمه یې په گوادر کې د حکومتي ډلې سره لیدلي او خپلې غوښتنې ورته وړاندې کړې دي. امریکا د اگست پر شپږمه یو پاکستاني تن له ایران سره د مبینه اړیکو او په پیسو د یو امریکایي سیاستوال یا حکومتي غړي د وژلو پر ناکامه منصوبې تورن کړي. د امریکا د انصاف وزارت دغه شپږ څلوېښت کلن تن د آصف مرشنت په نوم خاوري چې دا مهال په امریکا کې په حراست کې دی. دغه محکمې د هغه سیاستوال نوم نه دی خاوري چې دغه مشکوک تن یې وژل غوښتل، خو په یو بیان کې ویلي چې له دې وړاندې چې کومه حمله ترسره شي امنیتي ادارو دغه منصوبه ناکامه کړي. پرون د اگست په شپږمه د بنگلاديش نوبل جایزه ګټونکي محمد یونس دغه هیواد د لنډمهاله حکومت د ستر سلاکار په توګه نومول شوی دی. دا له هغې یوه ورځ وروسته دا چې د زده کوونکو لخوا د قهرجنو مظاهرو وروسته پخوانی وزیر اعظم شیخ حسینه واجد استعفا ورکړه او له هغه هیواد ووته.
دا خبرونه لنډیز مو له فرخند اسد واره تاسو هم د نورو رپورټونو په لور راګرځوم. د امریکا د ولسمشر مرستیالي او د 2023 کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندیدی کاملا هیرس د مینیسوټا گورنر ټیم والز د خپل مرستیال کاندید په توګه غوره کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ډیموکرات ګوند ملي کنونشن ته تر یوې اونۍ لږ وخت پاتې دی چې ټاکل شوی ده. په دې لړ کې کاملا هیرس په رسمي ډول په راتلونکو ټاکنو کې د ګوند کاندیدی په توګه اعلان شي. د امریکا د ولسمشری انتخابات به د روان کال د نومبر په پنځمه نیټه ترسره شي. نور تفصیل اسمت سروان ډاکوي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د 2024 کال د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د ډیموکراتانو احتمالي نوماندي کاملا هاریس د سې شنبې په ورځ په اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې هغه په دې اعلان ویاړي چې له ټیم والز څخه یې غوښتنه کړې چې د هغې د انتخاباتي ټیکټ مرستیال شي. د ښوونکي پخوانی پوزي او تجربه کار والی یا گورنر په توګه شغلی والز د میرمن هاریس په وینا د کارګرو او ماموري طبقې د کورنیو لپاره ډیر څه کړی دي. د ازادي رادیو د خبر د مرکز د راپور لمخې شپېته کلن والز یو پخوانی ښوونکی دی چې د متحدو ایالاتونو په ملي ګارد کې ډیر کلونه کار کړی او په 2018 کې د مینیسوټا والی شو. هغه د اقلیمی بدلون او د ښځو د حقونو په اړه د دریزونو په شمول د خپل ایجنډا په خاطر شهرت لري. جویل گولدستن د میزوری په سنت لوئیس پوهنتون کې د اساسي حقوقو استاد دی او د متحدو ایالاتونو د مرستیال ولسمشر یو له مخکښو کارپوهانو څخه دی. نوموړی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د شاغلي والز د ځانګړتیاو په اړه وویل.
فکر کوم چې والی والز د عامه خدماتو په وړاندې کولو کې تجربه لري. هغه د متحده ایالاتو په اساسو جرګه کې شپږ دورې دنده ترسره کړې او د ایالت غوره والی دی. هغه د ښوونځي ښوونکی پاتې شوی او په ملي ګارد کې خدمت کړی. دی په عامه خدماتو کې اوږده مسلکي سابقه لرلې ده. دیو کوشنی خار وسیدونکې دی او په یو معنی هغه له هر چا سره اړیکې لرلای شي او ډیری امریکایان ور سره اړیکې ټینګولای شي.
تمه ده چې شاغلی والز د اگست په 19 د ډیموکرات ګوند په ملي کنوانسیون کې خپل کاندیدی رسمن ومني او په راتلونکو انتخاباتو کې د دغه ګوند نوماند شي. هاریس او والز به د نومبر د 15 نیټې د ولسمشری په انتخاباتو کې له پخوانی ولسمشر او د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ترامپ او د هغه له برستیال جی ډی ون سره سیالي وکړي. وانس هم پخوانی پوزی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د هاریس او والز انتخاباتی ټیکټ د متوسطې او معمولي طبقې لپاره پیاوړی شخ بللی او د دیموکراتانه یې غوښتي چې د هغوی ملاتړ وکوي. ښاغلی بایدن په خواله رسنیو کې لیکلي چې هاریس او والز به د امریکا د ولسواکۍ او خصوصي ازادیو تر ټولو پیاوړي دفاع کوونکي وي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو غوږی په تاجکستان کې یو ځل بیا حکومت د ښځو جامو موضوع ته مخه کړې ده. هلته چارواکي او دینی بشران اوس مهال د کار په ځای او د تفریح پر مهال د ښځو د جامو لپاره مقررات او لارښوونې تیاروي. په هغه هیواد کې حکومت وار له مخه د لباس په اړه بیلابیل فرمانونه عملي کړي دي. پامیر ساحل د مشال ریډیو د خبرونو مرکزي څانګې د راپور مهمې برخې وړاندې کوي.
په تاجکستان کې یو ځل بیا د حکومت پام د ښځو جامو ته وروښته دی او چارواکي او دینی مشران پر داسې لارښوونو کار کوي چې ښځې باید د کار په ځای او د تفریح او سات تیرې پر مهال څه ډول کالي واغوندي. ټاکل شوی چې د جامو نوي مقررات په راتلونکو ورځو کې اعلان شي او د دې لپاره په پلازمینه دوشنبه کې د ځانګړې غونډې تیاری روان دی چې پکې به چارواکي حکومت ته د منلو وړ کالي وښيي. دا به د شپږو کلونو په موده کې دویم ځل وي چې تاجکستاني حکومت د لباس مقررات اعلانوي. د دینی چارو او د دودونو د تنظیم کمیټې مشر سلیمان دولتزاده څو ورځې مخکې په پلازمینه کې خبري غونډې ته وویل چې د فرهنګي چارو وزارت د ښځو کمیټې او د دینی چارو کمیټې په ګډه کار کوي چې دا تعین کړي چې کوم ډول جامې د هیواد له ملي ارزښتونو او دودونو سره سمون خوري. تر دې مخکې په جون کې حکومت له تاجک فرهنګا پر لری یا بیگانه لباس بندیز ولګاوه. دا اصطلاح عموما د اسلامي جامو لپاره کاریږي چې حکومت یې د مذهبي سخت دریځې یو ممکنه نښه بولي. د هغه مرکزی آسیایی هیواد د دولت پلوي اسلامي عالمانو شورا د جولای پر شپږویشتمه د تور لباس او د چسپو یا په بدن پورې نښتو او نریو جامو پر ضد فتوا ورکړه. په تاجکستان کې د تورو کالیو اصطلاح اکثر د اسلامي حجاب لپاره کاریږي. په فتوا کې راغلي دي چې تور رنگ د تاجکستان له ملي او جغرافیایي خاصیتونو سره سمون نخري. فتوا دا راز د حکومت د هغه دریځ ملاتړ کړی دی چې له مخې د تاجکو ښځو په ملي جامو کې کمیس، پتلون یا پرتوګ او وړوکی زړوکی یا پړونه شامل دي. فتوا ویلي دي چې دا درې شیان له اسلامي لارښوونو سره هم سمون خوري چې پکې ښځې باید له مخ، لاسونو او پښو پرته خپل ټول وجود وپوښي. ولسمشر امام علي رحمان له څه باندې دیرشو کلونو راهیسې پر تاجکستان واکمن دی. د بشري حقونو ډلې پر هغه پر خپلواکه رسنیو، سیاسي تکثیریت او پر مذهبي ازادیو د محدودیتونو پر سر نیوکې کوي. تاجکانې او په ځانګړي ډول هغه ښځې چې حجاب کوي وایي چې په جون کې پر حجاب بندیز، وروستۍ فتوا او د لباس په اړه راتلونکي لارښوونې غیر ضروري دي او دا کارونه له حده تجاوز بولي. مونسا په یو دولتي روغتون کې نرسه ده. هغې د مشال راډیو تاجکۍ څانګې ته وویل چې حکومت وار له مخه پر تور رنگ بندیز لګولی و. د هغې اشاره د 2018 زیږیز کال هغه فرمان ته وه چې پکې د مذهبي چارو دولتي کمیټې د جنازو پر مهال پر تورو جامو بندیز لګولی و او ویلي ول چې ښځې دې د مړو د ویر پر وخت له پخواني دود سره سم آسمان رنګه یا آبی کالی اغوندي. څلوېښت کلنه مونسا وایي چې پر حجاب بندیز هم نوې خبره نه ده ځکه چې دا کار هم له لږ تر لږه یوې لسیزې راهیسې عملي دی. نوموړي زیاتوي چې تاجکو ښځو وار له مخه د حکومت پیغام ترلاسه کړی دی او د تکرارولو اړتیا یې نشته. د تاجکستان آبادی شاوخوا 10 میلیونه ده او زیاتره وګړي یې مسلمانان دي. هلته د تعلیم وزارت په 2008 زیږیز کال کې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې پر حجاب او لنډو جامو اغوستو بندیز لګولی و. دا محدودیت بیا ورو ورو د کار تر ځایونو وغځېد او پولیسو به اکثر پر دفترونو چاپې وهلې چې وګوري چې د حکومتي امر سرغړونه خونه کیږي. د دې له وجې ځینو نجونو او ښځو زده کړې او کار پرېښود او د مونسې په څیر د نورو ښځو لپاره زړوکي یا ټیکري د اسلامي حجاب ځای ونیوه. خدای یوازې ښځې نه دي بلکې سړي هم د دې ډول حکومتي فرمانونو تر اغیز لاندې دي. په 2013 زیږیز کال کې د ختلان ولایت د پولیسو مشر اعلان وکړ چې د یو کال په موده کې په لارو، کوڅو او بازارونو کې شاوخوا 10,000 ګیرور سړي ونیول او د هغوی اوږدې او نامنظمه ګیرې یې وربرابرې کړې.
په 2023 زیږیز کال کې یو لوړپوړي تاجک چارواکي خبرداري ورکړ چې هغه بلاګران چې پر ټولنیزو شبکو خبرونې کوي او ګیرې پرېښودو ته وده ورکوي ښایي ورته له ترهګرو ډلو سره د یووالي ښوونکو په سترګه وکتل شي او دا چې د هغوی دا کار ملي امنیت ګواښي.
په خوست ولایت کې په لومړي ځل د بایزید په نوم د لوړو زده کړو موسسې د استومالوجي پوهنځي پرانستې چې محصلین به پکې د غاښونو د درملنې 15 کلنې لوړې زده کړې کوي. په خوست کې له مخې نه د طب په برخه کې لوړې زده کړې شته خو ټولنې ته هر کال لسګونه د ایم ډي په کچه ډاکټران وړاندې کوي خو د غاښونو د طب پوهنځی نه و. د خوست اوسیدونکي دا یو ښه ګام بولي خو زیاتوي چې نجونې هم باید په دې ځانګړي ډول د طب په برخه کې لوړو زده کړو لپاره ورته اجازه ورکړل شي. نور حال په دې رپورټ کې ورو
که څه هم په خوست کې د معالجوي طب د زده کړو پوهنځی شته او هر کال لسګونه ځوان ډاکتران ټولنې ته وړاندې کوي خو تر اوسه د دې ولایت په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د استوماتولوژي یا د غاښونو د درملنې لوړې زده کړې نه وي. چدادای اوس د بایزید د لوړو زده کړو مؤسسه خوست کې د دې برخې لوړو زده کړې هم پیل کړې. د بایزید د لوړو زده کړو مؤسسه مرستیال سید اسرار سمیم مشال راډیو ویل
موږ په پوره معنا د لوړو زده کړو وزارت د ټولو معیارونو پابند یو. عملاً مو په مؤسسه کې مجهز کمپیوټر لیب، مجهز کتابتون، مجهز درسي خونې، د غونډو مجهز تالار، د تدریسي بهبود او د تدریس د چارو د لاخوالي په خاطر باندې خپل ودانۍ شنه ساحه دغه معیارات دي دغه ځنګړنې چې بایزید د لوړو زده کړو مؤسسه یې لري.
په افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې چې د زده کړو بهیر په کې څه ناڅه پرمختګ کړی فعالان د ځوانانو لپاره د زده کړو د کیفیت مسله مهمه بولي او زیاتوي چې باید د علمي بنسټونو د څومروالي پر ځای د زده کړو پر څرنګوالي ډېر تمرکز وشي. یو تن مدني فعال رشید الله همدرد وایي
زموږ غوښتنه به دا وي چې نه یوازې محصلین مو باید د محصل د فارغ محصل په صفت یا د فارغ ډاکټر په صفت یا د فارغ استوماتولوګ په صفت ټولنې ته وړاندې شي بلکې اساسي اله به موږ دا وي چې پانتونونه د محصلینو په زده کړه کې باید په اساساتو کور وکړي او استادونې باید مؤثر استادونې وي. استادونې باید په خپل مسلک کې رسیدلي استادونې وي.
خوستی فعالان د نارینه و لپاره د زده کړې زو فرصتونو په خوا کې نجونو او ښځو ته هم د طب په برخه کې زده کړې اړینې ګڼي او زیاتوي د خزینه ډاکترانو او روغتیا پالو پرته د ټولنې نیمایي قشر ته روغتیایي خدمتونه له ځنډ او خنډ سره مخامخېږي. یو بل تن مدني فعال نقیب الله زلان وویل
دا په ټوله کې د خوست مشتو لپاره ښه زری دی. موږ ځوانانو بلکې د ټولو ولس غوښتنه هم دغه ده چې لکه څه ډول چې د نارینهو پر وړاندې د پوهنتون دروازې خلاصې دي په همدا شکل زموږ د خویندو لپاره هم د علمي زده کړو لپاره دروازې خلاصې شي.
یاد دیوی په خوست کې د شیخ زاید پوهنتون د طب پوهنځي سربیره په ولایتي روغتون کې د اکمال تخصص برنامه د احمدشاه عبدالی د طبي لوړو زده کړو مؤسسه او د روغتیا د برخې یو شمېر انسټیټیوټونه فعال دي. سره له دې چې د نیمه لوړو زده کړو د یادو مرکزونو څخه یو شمېر ښځې او نارینه فارغېږي خدا چې د دولسم ټولګیو د نجونو د فراغت بهیر ولاړ دی نو د نیمه لوړو زده کړو په مؤسساتو کې هم د نجونو محصلینو شمېر په کمېدو دی.
مشال د تاسو غوږی په خبره په خطر خو کې د نامنې پیښو د لاسه غنی خزي کونډي او زرګونه ماشومان یتیمان شوی دي. د نامنې په پیښو کې د بلل شو کسانو کورنۍ وای ژوند یې لکړاونو ډکتی. تا کونډي وای چې یو خوا یې د کور سړی وژل شوی نو بل خوا د معاشي استوندو ترڅنګ د ناسمو ټولنیزو رویو هم اخکار کیږي. له مشال سره په خبرو کې دوی زیاته کړي چې په روانه ګرانی کې نشي کولی د کور خرچې هم پوره کړي. خلدانیاس د نامنې په پیښو کې د بلل شو کسانو له کونډو سره خبرې کړي او دا راپور یې جوړ کړی دی.
بس پڑیر په مشکل باندې پورا کو کل یو کل نه یو کل د ماشومان دی جاری کل سغواړي یو کل یو کل نه بس ډیر په مشکل باندې چتیږي نو
دا غږ د باجوړ سایما دی. د سایما خاوند کال 2019 کې مامون کې یو دماکه کې ژوند بیللیو. سایما وای چې یو لور او دوا زامنې دي. د خاوند د مرګ نه پس ورته جون ډیر ګران شوه دی. د سایما خاوند لیوی فورس کې ډیوټي کوله چې د یوې دماکې ښکار شو. سایماوای گرانی ډیره زیات ده او تر ټولو زیات فکر ور سره د بچو د تعلیم دی.
او ډیر زیات فکر او سوچ سره د دوی تعلیم دی چې دوی به لکه بیره بزه اعلی تعلیم د څنګه ورکوم موږ یې پیس ډیر په مشکله باندې ادا کوو.
د چارسدی لیلا وای خاوند یې ټریفک پولیس غړی وو او د هدفي وجنې ښکار شوی دی. مشال ریډیو سره خبرو کې لیلا اوی چې خاون نصیر احمد شلم نومبر کال 2015 کې اوتمانزو چوک کې په ډیوټۍ ولاړو چې نامعلومه کسانو پرې ډزې وکړې. د لیلا دوه بچی دي. وای پولیس محکمې لخوا ورته شهید پیکیج ملو شوی دی، خو د ماشومانو د پلار کمې سوک نشي پوره کولی.
زمون د کور سربراه او زما د ماشومانو زما بچی ډیر زیات واړو، د الک می د درو کالو او د ماشومانو چې دا د اتو میاشتو چې هغه شهید شو، ډیر مشکلات دي. انسان لاړ شي ډیر بالکل داسې زم د پاره لکه انسان باندې چې قیامت راشي، او ډیر تکلیف مونږ ته ملو شوی دی.
خیبر پختونخوا کې د صحافیانو د حقونو تنظیم خیبر یونین آف جرنلسټ صدر او لیکوال شمس مومند وای په دې خطه کې د ناامنۍ پیښې کال 2001 راهیسې شروع شوې دي چې دوام لري او اوس پورې په زرګونو خلکو ورکی ژوند بیللی دی. شمس مومند وای د ترهګرۍ پیښو کې تر ټولو زیاتې ښځې متاثره کیږي او له بده مرغه ټولنه کې ښځې معاشي توګه باندې هم نه دي خود مختاره. دی وای چې دغه ښځو سره دا اختیار نه وي چې دویم واده وکړي.
په بیلی سټرکچر کې چې کوم زمونږ روایات او اقدار مونږ ګڼو، نو په هغه کې عام طور باندې دی چې د کونډه زنانه چې کومي نو هغه ته پخپله باندې دا اجازه د نش برابرۍ چې ګینه غلې پخپله خوخه باندې بل واده وکي. د دغه اختیار چې دا اکثر هم د دغه مړ خاوند کورنۍ سری او یا سلګونتي اختیار پکې د خپل د پلار یا د مشران درونو سری چې هغه د دې لپاره کومه فیصله وکي چې آیا د دوباره واده کوي، نو دغه مړ خاوند د رور سره یا د تر د زوی سره به کوي ادروایز نه به کوي. نو دا هغه مشکلات دي چې دا زنانه ډېر زیات ډایرکټ دینه افیکټ کیږي.
د پاک انسټیټیوټ آف پیس سټډیز کال 2023 کلنی راپور تر مخه 13 دریو کلونو راهسي پاکستان کې د ناامنۍ پیښو کې یو وار بیا زیاتوالی را روان دی. راپور کې ویلې شوې دي چې کال 2023 کې د ترهګرۍ 300 شپږ حملې شوې دي چې پکې 493 مړه او 1140 جوړ شوې دي. دې کال کې تر ټولو زیاتې یو سل سلور اویا حمله په خیبر پختونخوا کې شوی دی او مړ شوی کسانو کې د سلور سوا دویش تعلق دی سوبې سره دی. د کورمی ضلع امن بی بی خاوند هم کال 2023 کې د ناامنۍ یو پیښه کې وژل شوی دی. امن بی بی وای چې د خاوند د مرګ نه پس یې زوی یتیم خانه کې داخل کړی دی او دوا لونا دی سره دی. دا وای کور کې د بلستنو او جامو ګنډلو کار کوي او دی باندې د کور خرچه پوره کوي.
ځکه لاغه شهید شو هغه نه بعد ما بچی سکوم دی اوس هغوی د فرزه خپل اڅوي مات کوم او د خپل لکه مقصود سوال سلای ولا کار کوم او مثال هغه کوم د برستانو مرستانو کار کوم چې خپل بچی بر باندې غټ کوم کنه ما خپل بچی وخصو ایتیم خانه ته ما چولی دی.
شمالي وزیرستان هم هغه ضلع ده چرته چې د ناامنۍ پیښې زیاتې کیږي. د علاقې یو خبریال رسول داور مشال ریډیو سره خبرو کې اوی چې وزیرستان کی نہ صرف ڈرون حملو بلکہ دماکو او هدفی وجنو هم گنش میر خزی کنڈی کڑی دی چی دوی حکومتی مرستو نہ هم محروم دی.
یو خود حکومت طرف نہ داغی سر مرست ندی شوی او دینا علاوہ دوی داغی چکم تعلیمو ندی دا مشمانو آتا باشول او دا کومې زنانه چې کومې دي دا هم ډېر زیات په تکلیف سره دي. په دې کې زیاتره تعداد چې کوم دي هغه د هدفي وژنو دي، چونکی شمالي وزیرستان خصوصا د میر علي سب ډیویژن کې زیاتره خلک په نخښه کېږي او هغه کس په نخښه کېږي چې هغه خو د کار سړی وي لکه تعلیم یافته سړی وي، هغه بچی وي، هغه سکولونو ته ځي، هغه ښځې چپ په خوله پاتې د حالاتو مقابله کوي.
د روان کال په 11 جون د پاکستان د داخله چارو وزیر محسن نقوی چارسده کې د شهدا پریډ دستوره کې شهید پیکیج دیش لکونه 1 کروڑ روپو پورې زیاتولو اعلان کړی دی. دغه 1 کروڑ روپو شهید پیکیج به د ترهګرۍ پیښو کې وژل شوي سیکیورټي اهلکارو کورنو ته ورکول کیږي. د ناامنۍ پیښو کې وژل کیدونکو عامتنانو کورنو ته 10 لک روپۍ امداد ورکولی شي. خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پیخبر.
دا مشال ریڈیو دا
مشال د تاسې غوګي د خبر پختخوا په بیلابیلو سیمو کې اوسیدونکو وایي چې په دې رسو کې بجلی ګرانه شوې ده او دوی نشي کولی چې د بجلی زیات بلونه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د بجلی خرڅونکو غیر سرکاري ادارو سره یې تړونونه کړي دي. په پاکستان کې د بجلی د زیاتو بلونو خلاف احتجاجونه هم شوي دي. دا چې د بجلی خرڅونکو غیر سرکاري ادارو لخوا د لوړ بلونو لامل څه دي؟ تفصیل وسیم سجاد راکوي.
په پېښور کې ډېری روزګار کوونکي خلک وایي په روزګار پر خودل وړ شوی ځکه چې د کور خرچې بلونه او د دکان خرچې او بلونه په توازن نشي ساتلې. په پېښور صدر کې د هوټل مالک عبدالرحمن وایي د بجلی بل دومره ډېر ورزی چې میاشتنې ټوله ګټه پر بلونو کې ورکوي.
د دکان بس د غاسر دی چې کار مارکیږي بس هغه بلونو لکیږي کرایانو لکیږي بس مزدور سړی مزدورانو لکیږي نور څه ګټه واټه پکې نشته. بس دغه بلونه دی او کرایانې دی او ګیس بل دی او دغه بجلی بل دی او دغه شی نه دی مرګره نو څه وکړو. بلونه ډېر دی د بجلی ډېر تیوه راځي دې میاشت کې بله کې 36 راغلی دی کې 30 راغلی دی.
د پوهانو په خبره امید کم دی چې په ملک کې بعد بجلی لوړ نرخونه راټیټ شي ځکه چې حکومت د بجلی بلونه د پیسو د ریوینیو یا جمع کولو ذریعہ ګرځولې دي او د بجلی خپلواک تولید یا انډیپندنت پاور پروډوسرز یعنی آی پی پی سره یې په سختو شرطونو لاسلیکونه کړي دي. آی پی پیز خصوصي غیر دولتي ادارې دي چې په پاکستان کې شمیره د 150 نه هم سیوا ده کم چې بجلی پیدا کوي د بجلی چلولو اجازه لري او په اولس بجلی خرڅوي. د دغه ادارو سره د پاکستان حکومتونو وخت پر وخت لاسلیکونه کړي په کم کې چې زیاتره لاسلیکونه د کال 1991 نه وروسته شوې دي. دا چې آی پی پیز د لوړ بلونو ذریعہ سرنګ جوړیږي په دغه اړه د پیښور سره تعلق لرونکي صحافي او شنون کې اظهار الله وایي
د دی آی پی پی زو دا کم کم نس چې دی سره معاهده داسې شوې دي چې د دیو د کیپاسټي مطابق دیو ته د حکومت د طرف نه روپۍ ملاويږي. د دې مثال داسې دی چې یو کمپنی دا اغا 10 میگا واټ بجلی پیدا کولو کیپاسټي اغا لري نو اغه ته د هم اغا 10 میگا واټ بجلی روپۍ ورکړي کیږي د حکومت د طرف نه. خو دیو چې کوم بجلی جوړین نو اغا 10 میگا واټ نه ای اغا 15 شپږی یا 23 سلوري او د دیو وجه دا ده چې د پاکستان چې کوم د بجلی ډیسټریبیوشن لاین دی هغه دومره زیاته چې کومه کیپاسټي د دې کمپنیانو ده هغه بجلی خلکو ته نشي رسولی. مثال داسې دی چې حکومت فار اگزامپل د مختلف کمپنیانو لا د 100 میگا واټ بجلی روپۍ چې دی هغه ورکي اوس که په خلکو په بلونو کې 100 میگا واټ بجلی خرچ نشي لږه خرچي نو دغه اکسترا چې کومې روپۍ دي نو دا حکومت دغه خلکو نه په بلونو په مت کې بیا اخلي.
اظهار الله دا هم وایي چې د بجلی د لوړ لګښت مسله په هیواد کې پر بېوزله او متوسطه کورنیو ناوړه اغېزې کړي چې د هغوی د روغتیا پوهنې او د دوی د ژوند په خوراکي توکو ترانسپورټ او نورو لګښتونو یې هم اغېزې ظاهرې دي. د لوړو بلونو او په بلونو کې د لوړو ټیکسونو په اړه په ټولنیزو رسنیو په حکومت نیوکې هم روانې دي او په روان وخت کې د سیاسي ګوند جماعت اسلامي لخوا په پینډی خار کې پرلت هم دوام لري. حکومت ته آی پی پیز په اړه کم بیان نه دی ورکړی. البته د جماعت اسلامي مشر حافظ نعیم ته یې ویلي ول چې حکومت د یادو مسلو په اړه د دوی سره خبرو کولو ته تیار دی خو لا یې کومه مثبته نتیجه نه ده جوته شوې. دا چې حکومت ولې نشي کولای چې اولس ته د بجلی په بلونو کې اسانتیاوي ورکړي په دې اړه په پېښور کې میشت صحافي او شنونکي د حاضري وایي
پاکستانی حکومتونو هم د دې سیاسي جماعتونو چې موجوده په اقتدار کې دي په ماضي کې او وقتی فیصله کړي او دغه اثرات د آی بی پیز په شکل کې دی وخت ټول قوم ته ښکاري. زمونږ د ملک برآمداتو کې اضافه نه ده شوې. زمونږ په ملک کې انډستریال اچ کوم ریولوشن پکارو هغه نه دی راوسته شوې. زمونږ وسایل نه دي استعمال شوي په هغه توګه صحیح توګه باندې او زمونږ اخراجاتو کې ورځ تر ورځ اضافه کیږي. د دې وجه نه د دغه اخراجاتو اضافه اثرات سرکار کومولو ته تیار نه دی او دغه اثر د عوامو ته د بجلی په شکلونو کې د ګیس د شکل کې یا د ګرانې په شکل کې راځي. دې وخت کې ټول ملک ته یو سیاسي جماعتونو ته یو موټه کېدل او یو ځای کې ناستل دي او پالیسی جوړول دي او یو میثاق کې معیشت پکار دی چې د هغې د لارې دې وخت کې د ملک اکانومی، د ملک خارجه پالیسی، د ملک داخله پالیسی او ورسره د ملک نور پالیسی نه چکم دغه مرتب کړل شي.
د لحاظ علی او اظهار الله په خبره حکومت ته پکار دا چې بې وزله کورنۍ او ته په بجلی، روغتیا او تعلیم په مت کې مرستې او اسانتیاوې پیدا کړي، او کدا کار ونه شي نو په نږدېو کې د خلکو او هیواد پر اقتصاد ناوړې اغیزې کېدل شي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
مشال د تاسې وګي د روانې کړې اخري رپورت په لور ساسې پام را ګرځوم. د غلنی او یکاغون ممل ډیم اړخ او ځینی د مشرقي برخې تحصیلونو ته وتلي د خوړ فرش په اقرب ډاګ نومې سیمه کې ړنګ شوی دی. دغه فرش چې د باراني خوړ د پاسه جوړو دوه ورځې وړاندې سیلابونو ړنګ کړي چې له وجې د خلکو تګ راتګ ودرېدلی دی. دغه سیمې ټول آبادی نږدې 15,000 ده او پر دې لارې تکیه کوله. د سیمې اوسیدونکي وایي په دغه سړک په دام خلکو ترڅنګ په کاڼو او ودانیو لپاره په سامان بار ګاډي هم تیرېدل. بل حکومتي چارواکي وایي ډیر ژر به دا فرش او سړک جوړ کړي. تفصیل شانواز ترکزی راکوي.
دا خراب ډاګ اوسیدونکي مقیم شاه مومن هر ورځ په دغه فرش خلنې ته تیرېږي او هغه وای
سمرم چې افسران دي د مومندو اغا چې کوم دی د مومندین ته د تک د پاره همدا لار استعمالوي. د دین علاوه سمرم چې مومند قام په نورو سیمو کې لکه مردان، تخبی، تنگه، چارسده، پلانغار اغي هم د پاسلې د کموالی لکه بلا اغي چې کوم دی ټول خپل مړ ژوندې تک را تک په دې لار کوي. دې سره چې کوم دی د ټریکټرو روزګار چې اغي په دې ورځو کې آبادۍ لکه کانی وړي یا خو باجری شګي وړي نو هغه بالکل مکمل ولاړ دي، ځکه چې د دې لارې نه علاوه بلا سلارا دی علاقې دی سیمې او دی غرونو ته نشته دي.
د اقرب ډاک دغه سرک ته په شمالي غاړه د ورسک بند نه تیر شوی نهر هم جوړو. دغه په کال 1955 کې کچو ولې وروستو وختونو کې بیا سیمټی شو. هم د دغه فرش سره نیر په ډانګو او یا سیمټی ستنو د ځمکې نه شاوخوا 30 فوټه اوچت تیر شو. خو د دغه سیمې د خلکو خبره دغه نیر هم څه دیرش کاله وړاندې ړنګ شوی چې اوس پکې اوبه نه بهیږي. د شهید باندې یو بل اوسیدونکي ګلزاده محمد مشال ریډیو ته وایي کله چې دغلته خوړ راوځي او فرش ړنګ کی نو بیا دوی ته شوقدر او سبحان خان په لارو تیریږي چې مزلې د 40 منټو په ځای یو غنټه شي او خرڅونه هم یو په دوه شي.
نو دلته 15,000 آبادی پرته ده او دا روزانه چې کوم دی د دغه تک را تک په دې لارې باندې کغوند او غلنې دي. د دې لارې په وړاندې دوه په وجه خلکو ته دومره تکلیف دی چې بالکل بس خلک په کورونو ناست دي او چې دا چا 500 روپۍ لګي نو اوس خلکو 500 روپۍ لګي.
دغه سرک ته کغوند د داخلي دروازې سره په مشرقي اړخ جوړ دی چې تر شهید باندې شاوخوا 45 کیلومتر او تر مومنډه ما د 150 کیلومتر نه زیات وګد دی. دغه لار باندې تیریدونکو زیاتره د محمدو د برانخیل او وساخیل او قبیلی خلک دي چې د فرش نه لا په مشرقي اړخ و دوی باندې کوي. خو اوس هغه ختم شوی او دا وخت خلک مزدوري او یا بیا سرکاري نوکری کوي. سجاد خان هم دغه سیمو اوسیدونکو دی او وای
او زیاتره خلکو چې کوم دی ژوند کم روزګار دی، څوک یې کوونت زی او څوک زی غلنای ته، څوک زی غرونو ته ادا لار استعمال دي. نه علاوه کوم ټیچر حضرات چې زیاتره مومندو ګیلې غړه تنګی دي او د شیرپاو د غلاقونه راځي نو غم د غلار استعمال دي. نو زر 290 زیات خلک چې کوم دی د ورځې په مناسبت سره د غلار تیریږي نو غوی دغه تکلیف کوي چې د غلار نه وي. هغه به د غړ لار چې کوم د شفقدر لار او د خود سرو لار چې کوم دغه استعمالي.
دا خلکو غوښتنه دا وه چې په سمدستي توګه دغه فرش خو جوړ شي، خو دغه د ستونزې ختمېدل نه دي بلکې ستونزه به نه ختم شي چې دغه ته د خور د پاسه لوی پل جوړ شي. ما شاد رېډیو هم دغه غوښتنه د محمدو د ترقیاتي کارونو د حکومتي کمیټه مشر او د سیملې د غړي محبوب شیر مومن سره شریکه کړه.
ما دا ویلم اوس یو ایمرجنسی باندې اکسیویټر را غوښتي دي هغه اوس کار وکړي او دا نور ان شاء الله دی سیستم دغه سم جوړ کړي سیستم او ور یو سیس او اپروول ته لګلې دي. ان شاء الله چې اپروول یې راشي کنه بس په کار شروع کوو. ان شاء الله ټانډر به کوو زر تر زر په دې کارونو شروع شي.
د جولای په 14 بارانونو نه یوازې دغه فرش بلکې په پندیالې کې ځینې د کروندې زمکه هم خرابې کړې. ولی هم دغه تحصیل شل کلن قدیم نومیتن چې د کسوړې کړي اوسیدونکو یې هم وژلې. هم دا شان دبر مومن دو دو خوځو یو ته کړن ماشوم چې د سجاد نه متن زویو هم د بارانی وبو په ډن کې ډوب شو چې مړی تی وست سیلاونو د پندیاله او امبار زین برخه کروندې چې بګه ټماټر ساوګونه دنیا او مرچکیم شاملو خراب کړی دي. شان आवाज ترغزه مشال ریډیو په خبر
د مشال ریډیو خپراونې وروي. زه اشتیاق مسید یم. توسے د ډیرای اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.